درمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خپرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د داعش ډلې یو جګپړی قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. د هر څه وروسته راځي قدرمنو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې شپږ ملکیان ووژل. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو مهم قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي حملې ترسره کوونکي به د خپل دې کار بیه پرې کړي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې شپږ ملکیان وژلي او نه تنه نورې ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل نامعلومو کسانو تیر ماښام چاودېدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې له ګڼې ګوڼې په یو ډاک بازار کې ځای پر ځای کړي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې الوزولي دي. ښاغلی فرهاد وایي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان او دوه سپینګیري هم شامل دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤول عارف جلیلی د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د شینډن د بازار له چاودنې دولس تنه روغتون ته وړل شوي دي چې متاسفانه دریو تنو یې سا ورکړه او نه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د دریو تنو وضعیت خراب دی. د شینډن په بازار کې د چاودنې چې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی څو دوکانونه هم ویجاړ کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو جګپړی چارواکی د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر نوویل قاری حکمت الله چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې ووژل شو په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې حکمت الله په ګډو هوایي عملیاتو کې وژل شوی او مړی یې د درزاب ولسوالۍ په بی بی مریم کلي کې ښخ شوی. ښاغلی رادمنش وایي داعش د قاري حبیب رحمان په نوم یو نوی کس د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې سپارښتنه کړې چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سرپرستۍ ستونزه اواره شي. ښاغلي غنی پرون ماښام د خوست د یو شمیر ولسوالیو د ولسوالانو سره په لیدنه کې همداراز ډاډ ورکړ چې د ولسوالیو د امنیه قمندانیو د ودانیو ستونزه به د کورنیو چارو وزارت لخوا اواره شي. په دې غونډه کې ډېرو ولسوالانو د پولیسو لپاره د ودانیو له نشتوالي څخه شکایت وکړ. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې کتنه همدارنګه پر اداري ستونزو، تنخواګانو، د مامورینو پر کمبود، د مځکو پر غصب او د قاضیانو پر نشتوالي بحث وشو. ولسمشر غنی پرون د خوست د هوایي ډګر د الوتنې د کرښې د پرانیستو او د برېښنا په ګډون د څو پروژو د پرانیستو په مقصد خوست ته ولاړ چې تر څنګ یې له سیمه ییزو چارواکو او خلکو سره هم پر بېلابېلو مسایلو لیدنې کتنې درلودې. لازادی رادیو خبرونه اوري: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې د سوریه د حکومت پر ضد دمشق ته نږدې په دومه ښار کې پر ملکی وګړو د مشکوکي کیمیاوي حملې په غبرګون کې به ښایي پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک ترسره شي. ټرمپ زیاته کړه چې متحد ایالات دې ډول بیرحمیو ته اجازه نشي ورکولی. د ډاډ ورکړ چې امریکا به د هغو مخنیوی وکړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا څو ډوله اقدامات کولی شي او په اړه به یې خلکو ته ډېر ژر معلومات ورکړي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته د اشارې په ترڅ کې وویل نړیوال باید د دې حملو مخه ونیسي.
We are on the edge of a dangerous precipice.
موږ د یو خطرناک پان پر سر ولاړ یو. د کیمیاوي وسلو د کارولو لوی بلا چې یو وخت یې نړیوال سره یو موټی کول، اوس په یو عادي کار د بدلېدو په حال کې ده. نړیواله ټولنه باید دې ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی ټرمپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. د سویډن صدر اعظم وایي هیواد یې له روسیې تمه لري چې د پخواني روس جاسوس د مسمومیدو په قضیه کې د برتانیا پوښتنو ته ځواب ووایي. ستیفن لوفین له خپل برتانوي سیالې تریزا می سره په سټوکهلم کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د روسیې په وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې، خو هغه د مسکو پر ضد د سختو اقداماتو امکان رد نه کړ. د برتانیا صدر اعظم هم په دې خبري غونډه کې ویل د روسیې په وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه به د لندن له متحدانو سره شریکې خبري وشي. او د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د ښوونځي او بس له یوې لوړې غورځېدلې چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دې بس کې د یو ښوونځي زده کوونکي په هیماچل پردیش ایالت کې خپلو کورونو ته روان و چې نورپور سیمې ته نږدې له یو ګړنګ څخه وغورځېده. پیښه د دې ایالت د مرکز شملې په 325 کیلومترۍ کې شوې ده. د پولیسو یو جګپړي چارواکي سنتوش پټیل ویلي بس 60 متره ژورې کندې ته غورځېدلی او موټر چلوونکی او دوه ښوونکي هم په پیښه کې مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبرې برخه وړاندې کیږي. امریکایي چارواکو پرون تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو جګپوړی چارواکی وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو وویل قاري حکمت الله چې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوموړي وژل کېدل د داعش ډلې لپاره درون ګزار بللی. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه پر ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې قاري حکمت الله د خپل یو ساتونکو سره د تیرې پنځشنبه پر ورځ د فاریاب په ولایت کې په یو هوایي برید کې وشل شوی. دا هوایي برید د فاریاب په بل سراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبری اژانس امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک او مخکې له دې چې له داعش سره یو ځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې یې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې قاري حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قومندان و چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې یې لاس درلود. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
مخکې د داعش لیډر و په درزاب د جوزجان ولایت کې د مشترک هوایي قواوې په حمله کې د وژل شوی د سیوس د بی بی مریم په کله کې شختي او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاري حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی د هغه پر ځای حسین شوی ده او د داعش گروپ رهبری کوي.
خاغلی رادمنش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشران او وسایل هر چیرې چې وي په نښه به یې کړي. د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د داعش د وژل شوي مشر هر ځای ناستی به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کیږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي، افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیره میا شغه فرانسوي خزه ونیو چې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلواله ډلې په لیکو کې جنگیده. د فرانسې خبری اژانس وایي یو شمیر فرانسوي او الجزائری وسلوال له سوریې څخه د افغانستان په دې لری پراته ولایت کې د داعش د وسلواله ډلې سره یو ځای شوی. د داعش د وسلواله ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د وسلواله ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د خوست خلکو خوست په حلالو پیسو آباد کړی دی. ښاغلی غنی پرون خوست ته د سفر په لومړۍ ورځ له چارواکو او ولسی خلکو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې او ټاکل شوې چې نن به هم له ځوانانو، مدني فعالانو او مخورو سره جلا جلا کتنې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپخین په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په ویلو یو غونډه کې را څرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې چې څومره آبادی او پرمختګ شوی دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوست خوستوالو جوړکه خوست خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یاد غونډه کې وویل چې ډېر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به یې عملي کارونه پیل شي. ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابره سوې، منطقه برابره سوې، ملي اجتماع سته، اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راست سیاسي پروسې کې د ګډون کې راستي انتخاباتو کې ودرېږي که د افغانستان ولسمشرۍ وګټله نور څه جاري.
افغان ولسمشر وویل چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د آزادی رادیو اونیس پروگرام د ازادي مجلې رادیو ازادي رادیوي مجله خبريږي خو له هغه مخکې ملالي بشیر د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د قومندان د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پنځشنبه په ورځ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو قومندان قاری حکمت الله د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې ووژل سو. ویل کېږي قاری حکمت چې په ازبکستان کې زیږیدلی او کلونه یې په جوزجان ولایت کې د طالبانو د قومندان په توګه فعالیت کړی و. په دې وروستیو کې د جوزجان په گاونډ کې د بل چراغ ولسوالۍ د خواجه غرب په کلی کې وژل سو. د امریکا پوځ اعلان کړی چې حکمت الله لومړی د ازبکستان د اسلامي خوځښت له قومندانانو څخه یو و. د برتانیا چاپ د جګړې او سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په غور ولایت کې ښځې شکایت کوي په ځایي حکومت، عدلي سیستم او نورو پریکړه کوونکو ادارو کې دوی هیڅ استازیتوب نه لري. راپور د غور د اداري اصلاحاتو او ټولنیزو خدماتو خپلواکي ادارې د یو چارواکي محمد شعیب خلیلی له قوله لیکلي چې د غور ولایت له 9000 حکومتي کارکونکو څخه یوازې 28 ښځې دي. راپور په غور ولایت کې د یوازنۍ څارنوال یادونه کړې او همداراز یې د دغه ولایت د والی په وینا لیکلي چې د دفتر په اویا نفري ټیم کې یوازې یوه ښځینه کارکونکې ده. راپور همداراز هغو ناوړه دودونو ته اشاره کړې چې د ښځو د پرمختګ په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د بیلګې په توګه په زور ودول، په بدو کې ورکول او په کوچنی عمر کې د جنو ودول. راپور یادونه کوي چې د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې د پولیسو یو افسر د شکلنه پنجګل د خپل کور مخې ته په دزو وجل سو. راپور د غور ولایت د پخوانی والیه سیما جویندا چې په 2015 کال کې شپږ میاشتې په دې ولایت کې دنده ترسره کړې له قوله لیکلي یوازې دا نه چې ښځې زده کړو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې عدالت ته هم لاسرسی نه لري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ،
او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورور ګلوی، او ټول هغه شیان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې به لنډ کیسه د درد انزور واوري.
مستا د څو ټکانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ.
په ادب جام کې به د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکې شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلومه شوی نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چه مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی.
په بل کې لا همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکونډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکونډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله او څرګنده کړه چې دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره یې د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکونډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبي بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لوري لیکوال شاعر او د هیوا تاریخ لیکونکي پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو 15 اثر د تاریخ لرغون پوهنې ادب جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلی د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی او دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو سری شوی او تخریب شوی خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافی کیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافی کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوی وو بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوې ده چې ډیر ژر د دغو مهمو او ارزښناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډیر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او ابدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډیر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې ځوانان درځي چې هغوی تیرې کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله ماډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او نجیب قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتنې ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دایانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیران ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همدغه سې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی نس اوسم مونږ سره. په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کیږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
گلزار لرا کنا ز زلف چی ولول چی نخ پلیار لرا کنا 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 زلف چی ولول چی نخ پلیار لرا کنا کنا کنا.
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی و هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده. که تاسو له توې چې دغه د پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کاری.
بله دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډیر زیات لري. شاعر چې شنه الهام اخلي یا یې ویني یا یې اوري، دا ټول شان سره جمع کیږي. تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولی. لہذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که کلام داسې ده، زویم زه چرګ نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامۍ څخه
لرې؟ نه نه، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و زکه اتاس لیکنه مساوی شکل باندې مخکیزی کلاس پختو لیکنه کوي دری هم کوي. اولین شعر د تاس کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع کړ تقریبا د دری په ژبه کې. ما شعر ډیر وروسته تقریبا هغه وخت چې زه نس کلنی یا شل کلنی تر رسیدل ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې ما مطالعات زیات.
لومړی شعر و کوم شعر و اوس اتاس په یاد شته؟
ټول مې نه په یاد، لیکن ډیر فلانه شعر ده. اولنی شعر ده ما چې چاپ ته لاړه هغه ما د حبیبیه په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف طفل وم، ډېر طفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ، په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوه خرګونه نه ښه ته شعر وایې، زه وایم شاید ډېر طفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوس ویل پلار چې چاغ به دني درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی ده.
یعنې دومره یو قوي شعر وه؟
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی. بنوا صاحب هغه ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړه. او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو او چا ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هم هغه لږ یې راته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل، له دغه جي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شو هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده دموگری کور مخه تا پروتو.
اتما دی ده غره خصوصیات تاس رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دموگ ده کور مخه تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دما ده کوتیل کلکی سر مخامو خو پروس خطه ای که باز ما پاقی کوتای کشپه کولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپا که لکه چراغان داسی و دوی به ور بلاو کنه یا به کوچه جوش پی تاوداو یا به دیکاو خوب زرها و خلق بلتتله نو دا خرمات لکهو اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اگر چونگر ترانه دیری مشهور سوی راو رو سلدنه بیا ما یو اثر پنوم ده کشده یولی که
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوست ول چه تاسی شایری هست لیکوالی هست نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا وبا و مرغان و داشاین کنه اوز که دیگه پاک لاره توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خماول که تاسی تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم رو دی اول زیل پار استاسی یو کور تا تورقلی
سه اروپا تا لارو پده سه فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحاله نو موت ما اقا تراجدی تکمیله ولا چه ده افغانستان لجدهی نمک تر منسه سوی و ده کتابونه چه روست ما اخباره کلی مثلا یه کتاب ده ما ده چه غنی میگی سندری پا سوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سلای سل واری دوی ده پاره ملسی و جنگیگی
اوز که تاسو لخپل تجربو را توایی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شایان کمی خبری باید په نظر که وینی ولسی
زده سیو شایر یما چی سرل دی چی اوز که با اروز و قوافی و پده پیو اکادمی که کار کم دی ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم لیکن هست کده ما دی پا زور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو چی نده سیده چرا خوطیگی پخپله چی الهام راسی نو سره شیر پر لپسی لیکی دسی وقت کیگی چی زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوک دقیقه یو سال
کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام تشایده چیشه گولی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تند کیفیت نسی تشی کویستان ده چشایده ولی پیگه چه تبو ضرورت دارم تنگیه ما پا دیل از بانده دقشم ندی شاید شعرا و اوزا و احوال به فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه بوت تنده پیدا کوی یو حالت پسری که پیدا کهی که ولی که او آقا آلت یا محرک لگی مثلا زیورت پده کچه که تیره دن دیر ظلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر را گیا و آلک یو واقع دی آلک صابر آولی و دیده یه قریب کورنی و چه دایی ول بیدو ما را منده کلی و خلق را طول سو دیده وینی بایدی و داد صابر چه دای خیستی و کورتا و داد دیده دا وین و سر آقا سو او دا دیده موجب سو چه زی شیر ولی کم و وینی و صابر کنم چه دا ما پا یاد ندوست کلا دستیم کیی کلا هیچ واقعه نیی اتا پا زین که او شای پیدا چی لکه شیطان و دی خوزهی کنم او تیو چه ولی که داگه کلا اسمان آقا برد چه وزوستوین واسه ما تاریکی چه دیتو که شای ولی که
دکه چم تاسو په خپل خبر کې ویل چې حافظه کې ډیر شیرونه نه پاتې کیږي د سړي ریږي ام دا ووس کړي تاسو هر شیر په یادی که ام دا ووس کولای شي راته ووایي
د مو عادت د زه خپل شیرونه حافظې ته نه سم سپارلې خو کله کله ځینې د نمونه ستا ډیر وګړي و زما له مرګ وروسته زما په شیر باندې وایي ایرادونه خای ځینې په دې پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خوا چه درانا پا تم لارم خوارشیو دیوه لانده دامونه او زما هردو که برا فخر که پا گور که ومی نلی کل دسپه و صفتونه دی هرمان پلمبو وسوم خوطیت نسوم و می نکل مغرورانو تا حضرونه تر کلو کلو بخیز زمال گوره زماده هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شبه ده پختویی زبایمه هیر بنکی پختانه زمال لالونه نوی روح میده پختو شهر تاور که پگلونه که می ون غختل اورونه
څام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شي له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري هغه یو کمپوز جوړونکې هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوې ده او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شغه خبر چې موږ لار ګذر کتلې ده 15 ډیش کال کې
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیش کالونو کې تقریبا څومره سندري بده ویلي، څومره غزلونه بده ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړکړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلي شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې ترز بز تاسو داسې مې چې موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلي دي خو چې ډیر مشهور دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ ان ترای داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مې خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کلا چه تم موسیقی تراتلی او پا دیو خبوی وی چه استاد شاولی دی و زنگری لاری و دی و زنگری سب چختن هنرمند ده آیا سخت در در نوی چه دی و داس لوی هنرمند پا موجودیت که تی و زنگ لار جوره که یا خپل مشورتیا وکی؟
تروسم گرانه ده ترغه غو خنه تروسم ګرانه تروسم مشکل ده دا سی صفات برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاول جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون د زموږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی اغنه روزی نو ته دا یی چې ته باید پیپل نه لری ځانته بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزار هم د غلطی چې هغه مونږ پورې شنوم دی که مونږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم سردا سي دی چر چر تور از مونږ نوم پہچان نه پیژنګلوی چې ده د استاد شاولی د زمون بیا زمونږ د موسیقي بیل تبن لازمی مونږ ته په کار ته ځانته بیل لره ونی سو موږ ځان ته بیل بیل لار نیولې که شمالی دی که زرولی دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي کنه وازی د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي هوازی خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستر نوب علی خان د عاشق علی خان استاد شاګرد دی چې د هغه عاشق علی خان استاد شاګردان یو څو نمونه راغلم چې د دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علی خان استاد برکت علی خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علی خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زمونږ استاد چې هغه مست نو ولی خان او مونږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زر ولی د استاد مست نو ولی خان سره شاګردان کو 1902 تیا کې 1902 تیا کې مونږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 29 څلور نوې پور مونږ د هغه سره یا 29 پور یا نوې پور مونږ د هغه سره شاګردانو دا غینه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد دل لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد انداز موږ استادان دي ته موږ شکرې خې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک را پرده شو او په حق ورسید نو بیا د خدای دی بخیاله دی ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دي کې خمارستم د استاد خان محمد ویلي دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کارډین والا شغه کارډین غو زه دغه شاګرد مې مداسي استادان مختلف غو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلار
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپو یو برلاسي پلی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګلګ ام لګي ګوتې مې ته ویم بغیر او ریدل چې دا څه پویدل چې دا زمون ساز دا پاره و باندې مونږ پویګو مګم غغول هغه دا و د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شوی ندی یا راوت ندی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګو د پختنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره شزو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولی افغان چا وسندرغاړو او دا غید دی ساسره ډیر زیاته مینوه ډیر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولر لیونتوب پوری هغه ورنه نوته او کچر ما په یو په یو باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پار کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخیلر شي وی وازینه یلته داو شاز ما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګراند او داغه لیونتوب چې موږ لیدل د موزیک سره دومره شوق نو ام داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وروګو خامو چې دا اوس کوم فکر دې زمو نو اوس موږ ځان ته لارې بیلې کړې اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داسې خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویل چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سره ویل چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر داسې چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الای داوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبرې داسي شاید په داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې شالت زرولي میو شمالي مينو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی او ډیر ښه استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مسیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور
خپل فلکلور
او ریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلک راکی لاوتی دی او ما پیاس سوچ گوتی موتی مپوالی جیده
ملنگا پا کچ کھول کے دے رو پی دی او کبل چا ملنگا پا کچ کھول کے دے رو پی دی او کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل چا پغاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څ ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څ دانشال رو برد نجارېږي قربانېږي دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے دملنگ دیو کبل چھ ملنگ پر کچکول کد روپے دیو کبل چھ
دا ما شمالی جان د پاره دا طرز وکړه
او ولی سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا ده ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم طرز کز مخ خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس خلکو به وي
ډیره مننه
Oh,
ساد د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند تر زکو د خپلې راتلونکي لاري پیچومي تصور کوو او د تک پاړی تصمیم نیسو. نظر پاڼې په نننې پاڼه کې مسعود نیازی لنډه کې ساده درد انزور راوړوي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکه په لور غځولې وي. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخت په هنځي تر راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ راباندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سیمیټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې راخلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خواته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې یې په پښو وې. د خپلو خیرونو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو. خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب را نه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب را کړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخول او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم یې ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو را تاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څیره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هیڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړې وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارني هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانګ مخې ته په سیمیټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونی سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
مونگ بد در تصویر تر کمی پسینوں کے ساتھ
بے
دے خبر کم مزار زما پختون وطن تشوے دے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دل دا مینی بادشاہی وادار ماں
دا ادب جام پاننا نی برخه کیمو دا پختو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سحرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو له پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. روستنو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. دسپرلیخ کلون کې بیا کړل سنگارونه دسپرلیخ کلون کې بیا کړل سنگارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی جونا زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي لکه اوښې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونلی هر پلو د ګلو وګم دی لونلی ته وا راغله له ختنه کاروانونه لمړې خاورې یې اغلی ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړله جنتونه وچ بیدیا یو غری کړله چلنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه بس زړه مې ورک دی پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیته د شعر په ژبه یو نظم لیکله. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی؟ د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه، په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلې دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. دس پر لے دے کے خزان دے، دا خار یک بیابان دے، خاموش ولی آسمان دے. چے مخ پہ نقاب پٹ دے ہم انسان دے، او پز مک چل تن دے، پسل گو دے ہم انسان دے. دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے، دیوالونو سیوری ٹھول کڑل، پسرک ہم خاموشی شوا. د چنچن شور ما شور دی چې لخپل جال تختی، زمکه ګونګه شولا غما لدرد غږ کولای نشي. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی، کیسه څو ځل شو بدله، کردارونه نوی نشول، منظرونه نوی نشول، موسمونه نوی نشول، او کلونه نوی نشول. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی. یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سیند دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه. لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته. احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په صلیب شول. اوس چې کان نشم چشم، اوس چې کان نشم چشم، زه یوازې نه یم، ټوله خاریا ده، یوی ویره کې اخته ده. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی، دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی.
سرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر. سولم بول دغر درود شور